کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو ماښام نه خبري مجلې ته مزفره با ظاهر هر کله کوم. د مشورې لوی جرګې په اړه تیاریاني او هغه اندیشنو ته جواب په دې خبرونه کې ووري چې ګواکې په 400 احتمالي خوشی کېدونکو طالب بندیانو کې بهرني وګړي همسته. نور پرونه هم لرو. تر هر څه د مخبه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لیس مات سروان خبر.
په بغلان ولایت کې د سړک د غاړې په یو چاودنه کې یو لستنه وشل شوې دي. د لبنان د پلازمینې بیروت د تیر شپې په چاودنه کې لشتلشه سلطنه وشل شوې او په پاکستان کې زرګونو کسانو د هندي کشمیر د حقوقي دریز د بدلون له لومړی کالیزې سره په یو وخت لاریونونه وکړل. د خبرونو تفصیل. د بغلان د ولایتي شورا د یو پخوانی غړي یو لساتون کې د سړک د غاړې د ماين په چاودنه کې و غشل شول. دا پېښنن غرمه هغه مهال په چشمه شیر سیمه کې وشو چې محبوب الله غفاری ل خپل ساتونکو سره له پلو خومري څخه مزار شریف ته روان و. د بغلان د پولیسو ویندوی احمد جاوید بشارت ازادي رادیو ته وویل غفاری ل دې پېښه روغ وتلې، خو یو لساتون کې چې په یو بل موټر کې په د پسې روان ول وشل شوې دي. د شاغلي بشارت په وینا په پیخه کې یو تن جوبل شوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني وایي په افغانستان کې 10 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي دي. د چینن په یوه خبري غونډه کې د کورونا په اړه د یوې سروې د جزئیاتو په باب خبري کولې. همداراز وویل د کورونا وبا له خپرېدو تر اوسه 1.15% افغانانو د کورونا ناروغي تجربه کړې ده. دا سروې چې نن خپره شو ښیي چې د کابل 3.5% خلکو د کورونا ناروغي تېره کړې ده. د افغانستان د کابینې له پریکړې سره سم له نن څخه د پوهنتونونو حضوري تدریس پیل شو. د لوړو زده کړو وزارت ویندوی عزیز احمد اوریاخیل ازادي رادیو ته وویل چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې به په ټولګیو کې رعایت شي.
سر لنن له خیره پوهنتونونه شروع شو او د جدي میاشتې تر پایه به دغه دوه سمستر ادامه پیدا کوي. زمری میاشتې له 15 د میزان تر اخیره پورې به تر لنی سمستر ان شاء الله تکمیلېږي.
شغله اوریا خیل همدار ازول چې که په کوم ټولګي کې د کورونا مثبت پیښه ولیدل شو د هغه ټولګي ټول محصلان به د دوو اونیو لپاره قرنټین شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ترکیه غوښتي چې د طالبانو د تبلیغاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بندنیو چارو وزارت دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه څو تنه لیدل کیږي چې په آیا صوفی ودانی که د طالبانو بیرغ پلاس کې لري. دا ودانی چې موزیم وو په ورستۍ ورځو کې په جمعات بدل شوه. تر دې وړاندې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې 19 تنه افغانان یې په دې خاطر نیولې چې د اختر په لومړۍ ورځ د تهران په ملت پارک کې د طالبانو بیرغونه پورته کړي وو. ایران وایي د دغو کسانو له منځه یې 15 تنه محبس تلیږلي او نور افغانستان ته استوي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د داعش د شاري شبکې غړی نیولی دی. د ملي امنیت د ریاست مسؤلانو نن چهارشنبه وویل د داعش د شاري شبکې غړی شاهد الله د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصري مینه کې نیولی دی. تر دې وړاندې نن د افغانستان دفاع وزارت وویل چې په کونړ کې د داعش د وسلوالو کسانو د انتقال مسؤل نیولی دی. د دفاع وزارت پر اساس محمد سعید له بهره وسلوال کسان او د هغوی د کورنیو غړي افغانستان ته راوستل. تاجکستان له افغانستان سره پر خپل پوله پراخه پوځي مانور وکړه. د دې پوځي مانورې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د تروریستانو او د مخدرو موادو د قاچاقبرو د ننوتو مخنیوي بلل شوی دی. د تاجکستان دولتي تلویزیون ویلي چې دا مانور چې 2 ورځې وړاندې د افغانستان د بدخشان او د تاجکستان د کورواک بدخشان ترمنځ ساحه کې پیل شوه نن چهارشنبه پای ته ورسېده. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. رسنۍ وایي هغه امونیم نایتریت سي چې د بیروت د بندر په ګودام کې تیر شپه وچاودیدل احتمالا کلونه وړاندې له یوې ضبط شوې بیړۍ راښکته شوی وو. راپورونه وایي چې روسی سوداګر ایګور ګریشچینچکین د دې بیړۍ خاوند و. د لبنان د کورنیو چارو وزیر محمد فهیم یو ځای تلویزیون ته وویل چې په چاودنه کې تر 100 ډیر کسان وشل شوي او زرګونه نور ژوبل دي. ظاهرا دا پیښه د 2000 وسوټنه امونیم نایټریټ سره د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. فهیمی همدارازول د خطرناک چاودیدون کې سره په 2014 میلادي کال له وی باری بیړی څخه تر ضبط کېدو وروسته د ساحلي بندر په ګودام کې ساتل کېدل. په همدې منځ کې د لبنان صدر اعظم حسن دیاب وویل شاوخوا 2500 ټنه امونیم نایټریټ په ګودام کې له شپږو کلونو راهیسې په داسې حال کې ساتل کېدل چې د خوندیتوب لپاره تدابیر په پام کې نه ونیول شوي. د ایران د خراسان رضوی په شمال ختیځ ولایت کې په عامو ځایونو کې د ښځو پر بایسکل چلولو وروسته لدې بندیز ولګول شو چې د دغه ولایت د امر بالمعروف کمیټې په دې اړه پریکړه وکړه. د دې ولایت په مرکز مشهد کې د شیعاګانو د اتم امام زیارت موقعیت لري. د دغه ښار د جمعې د لمانځه امام آیت الله احمد علم المهدي چې په سخت دریځ مشهور دی په خو لا د ښځو له بایسکل چلولو سره مخالفت کړی و. د هند لوري د جمهور کشمیر د ځنګړي امپیاز د پاتره سوالو او لنیو دیلی سره د دې لنجمن سیمه د یو ځای کولو له لمړی کالیز سره په یو وخت د پاکستان په لوی شارونو کې نن زرګونو کسانو د اعتراض په دود لاریونونه وکړل. په دغه لاریونونو کې سیاستوالو، مدافع وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو او د سوداګری اتحادیو غړو د هند اقدام ځپونکې وباله او هغه وغند. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تر ټولو په لوی لاریون کې چې په پلازمینه اسلام آباد کې وشو ګډون وکړ. د دې لاریون ګډونوالو د هند پر ضد شعارونه ورکړل او پر نړیوالو قدرتونو یې غږ وکړ چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د اوسیدونکو له لوري په دې قضیه کې مداخله وکړي. د هند حکومت د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې د خپل خوا د کشمیر حقوقي دریز بدلوي. او امریکا وای په لیبیا کې د تاوتریخوالو پر زیاتیدو سخت خواشینې ده او له بهرنیو قدرتونو غواړي چې په دغه هیواد کې خپل نیابتي جګړه پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبرین پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په لیبیا کې د ټولو خواولو لوري د ملیشو او خصوصي قراردادي ځواکونو د کارولو په شمول د بهرنیانو د پوځي لاسوهنې کلکه مخالفه ده.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30.6 جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 28.8 هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30.7 مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30.8 او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 28.7
لنجي صفوي مدهوا حالات ورتل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد معصوم ستانکزي هغه اندیشنې جواب کړی چې ګواکې په څلور سوه احتمالي خوشی کېدونکو طالب بندیانو کې بهرني وګړي هم شته.
نو دا ډېر یو عمیقه څېړنه د دوه میاشتو په جریان کې وسوله. خارجي اتباع په دې څلور سوه کې نشته.
د ننګرهار پر محبس بریت شکونه او پښتنې راولړ کړي دي چې ګواکې په دې بریت کې به د داعش نفوذ کسانو مرسته کړي وي. اخو د همدې بریت د یو قرباني د کورنۍ لغړو سره غېدلې او حال به در سره شریکو.
د فیصل درې بچین دي، یو زوی د دوی لورګان دي، یو خزه ده. خیر دغه یو ورور مې او دغه خدای واغستلو در پدر شلو.
د لبنان د پرونی 14 ورسته حال هم در سره شریکو او د مجله متش پر نیمه بچو ده. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسولین وایي چې په 400 طالبانو کې هیڅ بهرنۍ وګړې نشته. په دې جرګې کې چې د جمعې پر ورځ پیلېږي یو شمېر ګډون کوونکي کابل ته ورسېدل دي او نور به تر سبا ورسېږي. رحمت افغان په تیړه نور جزئیات راکوي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس وایي د سولې بهیر هغه حد ته رسیدلې چې ول سره پرې سلام مشورې وسی نو ځکه جرګې ته جدي اړتیا پیدا شوه. محمد معصوم ستانکزی د چهارشنبه په ورځ په وی خبري ناشته کې هله څرګند کړه چې د جرګي ګډونوال به ملي ګټو ته په پام سره سم پریکړه وکړي او عملی بڼه به ولري. خغل ستانکزی زیاته کړه چې د جرګي غړي به د هغو څلور سو زندانیانو په اړه پریکړه وکړي چې ولسمشر یې د خوښ خوشی کولو واک او صلاحیت نه لري.
په تلور سو کسانو کې اشتباه دي و چې په دې کې به خارجیان وي. نو دا ډیر یو عمیق څېړنه دي دوه میاشتو په جریان کې وسوله. خارجي اتباع په دې تلور سو کې نست.
کټګوري اولی کسایي هستن چې محکوم به اعدام هستن. موضوع دوم کسایي هستن چې محکوم به قتل بودن. کتگوری دیگه کسایی است که محکوم به اختطاف هستند و یا به جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر محکوم شده. موضوع دیگر موضوع فساد اداری و فساد مالی است که در اون قسمت موضوع عفو وجود ندارد.
خغلستان گزیده هم وویل چې له امریکا سره د طالبانو په هوکړه کې واضې د 5000 زندانیانو ویل سوي وو لیس مطرح نه وو، خو اوس 5000 سل طالب زندانیان خوشی سوي دي. د مشروطې لوی جرګې د جوړېدا د کمیسیون د درالانشا رئیس عبدالسلام رحیمی په همدې خبرې ناسته کې وویل چې دغه جرګه د تیرې لوی جرګې په دوام یوه نوې جرګه ده. ښاغلي رحیمی زیاته کړه چې په دې جرګه کې د ګډون لپاره له ولایتونو ځینې استازي کابل ته را رسېدلي او سبا یې راتګ بشپړېږي. غوای کابل ته د جرګې د غړیو راتګ پیل سوی، ځینې کابل ته رسیدلی او ان شاء الله ټول به سبا را ورسیږي. ځانګړي تدابیر ورته نیول سوي. ښاغلی رحیمی وای چې د کورونا وایروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره میلمنو ته ځانګړي روغتیایي تدابیر په پام کې نیول سوي. د نوموړي په خبره د جوړېدونکو لوی جرګې د اداري پلاوي او کمیټو په ګډون به ټول پخواني تشکیلات پر ځای وي. په تیرې مشروطې لوی جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی وو او مشري پخواني جهادي رهبر عبدرب الرسول سیاف کوله. خو محمد معصوم ستانکزای وای کچېری په اداري پلاوي کې بدلون راتلو جرګه به پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د سولې د مشروطې لوی جرګې د جوړېدا کمیسیون وای د سولې په اړه پیاوړې ملي اجماع موجوده ده او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس او نوموړي ته نږدې کسان به په دغه جرګه کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون هم وایي چې د ملي مصالحې عالي شورا غړي د مشروطې لوی جرګې د جوړېدا په کمیسیون کې فعاله ونډه لري. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د سولې مشروطې جوړېدونکو جرګې ته یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. د کابل د امنیت قومندانۍ بیان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته وویل چې د لوی جرګې خیمې ته نږدې مهمو ځایونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي. ټاکل سوي چې مشروطې لوی جرګه د راتلونکي جمعې په ورځ جوړه سي. جمهور ریاست ویلي وو چې ممکن دغه جرګه به درې ورځې دوام وکړي.
د مشورتي لوی جرګې په اړه مو اوریدل. هغه خو طالبانو له دې جرګې سره مخالفت کړی دی او ویلي دي چې د طالبانو د خلاصون لپاره له دې جرګې څخه ممکن د دوی په وینا د افغان ولس د هیلو او اصول خلاف استفاده وسی. طالبانو نن په یو خبر پانه کې هم درز ویلي چې دا جرګه د ولس استازیتوب نه کوي او قانوني حیثیت نه لري. د افغانستان ولس مشر د شاوخوا 400 طالبانو د خلاصون په اړه د پریکړې لپاره د روان اسات په ولسمه نیټه مشورتي لوی جرګه را بللې ده. حکومت وایي چې دا 400 بندیان په لوی جرمونو کې په لاس لرلو محکوم دي او د خوشي کولو صلاحیت نه لري. په داسې حال کې چې حکومت تر دې مخکې 3500 زیات طالب بندیان له زندانونو خوشي کړل. خو اوس پښتانه دا دي چې په داسې وخت کې چې افغانستان د کورونا وبا او نورو زیاتېدونکو ناامنیو سره مخامخ دی، دا جرګه را بلل څومره پر ځای اقدام دی؟ دا پښتانه مې د په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړوخیل څخه وپوښتل.
باید وای چې د افغانستان حکومت او دولت لپاره یو اسانه پریکړه نه ده. په دې وخت کې چې ډېر اوچت د کورونا په تهدید سره هم موږ مخامخ یو، متاسفانه چې موږ په دومره افغان کوشي پیښو کې مخامخ یو چې افغانستان ولس او همدارنګه رهبري دې ته مجبوره شوې ده چې په دومره ضیق او په کم وخت کې او د ټول تعهداتو برسره د جرګره وواري، ځکه چې ورځ په ورځ تاوتریخوالی او شر رسېدلی. متاسفانه چې د افغان کوشي څه هیڅ ډول توجه نه لري، مګر د افغان ولس باندې تحمیل شوی جنګ او افغانستان ولس او حکومت دې ته علوي چې په دې باندې په داسې حساس وخت کې جرګره وواري او په دې مسله باندې خبرې اترې وشي.
بله میرمن کرخل، ولسمشر غنی تازه ویل دی چې په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د تړون رئیسی 3500 افغان سرتیری د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوی دی او ملګرو ملتونو هم ویلي چې د روان کال په شپږ لومړنیو میاشتو کې تر 1200 زیات ولسی افغانان په جګړو کې وژل شوی دی. د دیتا په پام د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل او یو دایمي اوربند تر رسیدو د رسیدو اړتیا څومره فوري او بیړنۍ برېښي تاسو په اند؟
اما لمدر ما خواله چې موږ افغان کوشي نور افغانان چې د کابل د کابل نه زنه په کوم چې طالبان د دې وجه نه څومره کولای شي توجیه کی او هغه کوم بهانه چې د جنگ دوام د پاره و د امریکایانو شتون چې اوس په مفکه باندې رسیدل نه د افغانانو وجه نه اثر کوم توجیه کیږي یعنی افغان ولس او ولس مشر د فقط د پچ د افغان کوشي تک د پایتا کې خوده شي د لپاره د جګړه راپور کیږي ځکه چې هغه کسان چې په مختلفو جرایمو کې سکیل کسان دي او هغه د هم د او افغان حکومت نشي کولای چې په داسې جرایم وبخي ان اباوت ټو سيد وی غوښتل طالبان چې نور لیس ورکړی شي تر څو پورې دا په کتل په اختتاب په انسان وژنه کې په مواد مخدر کې په داسې مسائلو کې په اداري او اخلاقي توڅو کې کتل انسانانو آزادول د ولسمشر په واټن د ځکه چې قانون ورته اجازه نه ورکوي نو اوس دا ولس سره په ګډه تسلیمونه نیول کېږي چې څه باید وشي نو امیدوارم چې طالبان هم په دې موضوع باندې تجربه نظر وشي تر څو پورې موږ ورته چې واقعا یو فیصله ته ورسیږو چې هم افغاني خبر اترې شروع شي او همدارنګه
په دې باندې نو سپاندي یو مشترک نه تجربه درو. بله، امیرن کرخل ما هم د غوښتل چې د دولي او پښتون وکم ساسنه کپلاندو راتوس چې د سولې په چارو کې پیچلتیا ته په پام سره تاسو په افغانستان کې د شکل لورو ترمنځ داسې کوم حل لار ګوري چې هم جګړه پاتې ورسیږي او هم ترې دواړه اړخونه راضي وي.
امم دا ما وویل چې نور افغان کوشي افغانان ته قبل نه د امیدوارې ما چې دواړه طرف په دې باندې فکر وکړي چې په دې فیصله اقدام چې په ور باندې فیصله وشي تر څو پر افغانان وکړي شي د سولې او د امن په فضا کې پر ټول خپل منځي مسایل باندې فکر وکړي او یو منتسټي نتیجې ته ورسیږي چې هم جنگ ختم شي او هم وکړي چې طالبان ته هم قناعت ورکړي چې تر څو پورې چې نور توجه د جنگ پیدا نشي او موږ وکړای شي یو دایمي سولې ته لاس پیدا لاره پیدا
په ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازي شین کې کړو خلوا
جنگ دی ولک
سوله او ملي یووالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
سمو ځغلا زده رادیو اوري د ننګرهار پر محبس بریچې له عملی غنو خلکو ته د سر او مال زیان ووشت شکونه او پښتنې راولاړې کړې دي د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو او د دوی ځینی استاذي په دې شکمن دي چې ګوندې په دغه بریټ کې به د داعش نفوذي کسانو مرسته کړې وي خو د ننګرهار د والی ویاند وایي چې لا هم د دې پیښې په اړه څېړنې کیږي او څېړنې نه دي بشپړې سوې په دې اړه سهارګل امیرزای راپور لري
د ننګرهار پر عمومي محبس د لیز وسلوال بریټ کوم چې اوسې غنې پښتن یو شکونه رامنځته کړی دي د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو او د دوی ځینی استاذي په دې شکمن دي چې ګوندې په دغه برید کې به د داعش نفوذي کسانو مرسته کړی وي له دې ډلې د ننګرهار په ولایتي شورا کې د دغه ولایت د خلکو ځینی استاذي وایي د ننګرهار پر محبس چې د خارپې و مهمه نقطه کې د امنیتی تدابیر هم جدي دي برید او د سلګونو بندیانو په تیښته بریالي کېدل د دې ښکارندوی کوي چې نفوذي کسانو مرسته کړی ده د ننګرهار د ولایتي شورا غړي لدی ډلې ناصر کاموال او سهراب قادری ازادي راډیو ته وویل
بدون شک د غزې تراتل د غزې کې دغه حمله اجرا کول مخکې د دوی خپل په داخل کې د بندیانو د دوی سره ارتباط خپل د محبس د مدیر د نشتون د معاون نشتون په داخل د محبس کې د لوی وینګونو په دغه مخام درازي خلاصې پاتې کېدل دا ټول هغه سوالونه دي چې طبي خبره د چپلو یا کچ وسره مرسته شوی نو که دغه مرسته نه وي دا تصادف نه و دی باندې تبان په میاشتو میاشتو کار شوی
تاسو خپل ولید زده نګرهار ولایتي شورا وکیل متروس زما بس ته سوزلې تلې مزنه په یګم چې شرق خواته کومه دروازه دی دا په کومه لار باندې نه وځي طبي خبره ده چې رهنمایي ورسره شوی دی
د ننګرهار د ولایتي شورا دغه استاذ زیاتوي چې حکومت ورسره د تختیدلو او پاتې بندیانو په اړه کوم معلومات نه شریکوي او هغه سوایي چې د ولس پسترګو کې خاور شیندلې د ننګرهار د ولایتي شورا مرستيال اجمل عمر لازادي رادیو سره په خپل خبرو کې وویل حکومت د سلو یا یو سلو شلو په شاوخوا کې د تختیدلو بندیان ورقام ورکړي دي په داسې حال کې چې د په خبره شاوخوا څلور سوه بندیان تښتېدلي چې پکې داعشیان طالبان او نور لوی مجرمین چې شلو دېرش کاله د بند موده وه شامل دي خاغلی عمر دا کوي چې یو شمیر بندیان لدی فرصت په استفادې د پیسو په مقابل کې هم خوشی شوي او د زندان مسلونو په دې خاطر چې بیرته خپل شمیر ډکړي لاره کوڅوي بي ګناه خلک نیولي او زندان ته چولې دي. اجمل عمر په ننګرهار کې د داعش ختمېدل هڅه دا بولی او وای دا پروژه خستل او تطبیقول او د ولس په سترو کې د خاورو شیندل دي.
زه مرکزی حکومت همیشه ټینګار او غږ دا کوي چې په ننګرهار کې موږ داعش ختم کړو او داعش د منځه لاړلو داعش ریښې ختم شوې. نو چې هغه استاد د ولس نور باید قضاوت وکړي چا چې دا خبرې کولې چې داعش ریښې مې ختم کړې دغه داعش د کوم ځای نه راغلو او دا څوک دي؟ نو ما په نظر باندې مخکې خبرې چا چې کولې مطلق دروغ دي او د ولس په سترو کې خاورې چڼلې او پروژې اخیستلې او پروژې مخکې تطبیقول.
خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل هم تر برید وروسته ازادي راډیو ته په خپل سرګندونو کې ویلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې جغرافیه له لاسه ورکړې مهم کسان نیول شوي او وژل شوي خو په خبره چې د بریدونو توان لا هم لري. د تیر یکشنبې په ورځ چې د اختر درېمه وه داعش وسلوالو د ننګرهار پر عمومي محبس موټر بم او وسلوال برید وکړ شي له امله یې 15 کسان ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. د رسمي شمیرو لمخې د برید پر مهال په محبس کې 1390 بندیان وو. اوس 3600 بندیان مرکز ته انتقال شوي او پام دې شمیر نور لا هم پام دې محبس کې دي. د ننګرهار چارواکي وایي شاوخوا 300 بندیان تښتېدلي چې په اړه پلټنې کیږي او د نیولو هڅې روانې دي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼی وایي په تښتېدلو بندیانو کې داعشیان طالبان او همداشان یو شمیر نور کسان چې په نورو جرمونو نیول شوي وو شامل دي. خاغلی خوګیاڼی پر محبس د برید په تړاو له بریدګرو سره د نفوذي مرستې او بریدګرو ته د راهنمایي په اړه ازادي راډیو ته وویل
په ننګرهار محبس برید کول دا یو خوشنونکې موضوع ده. ولایتي اداره او مرکزی اداره په دې باندې جدي کار کوي چې برید څه ډول پلان شوی دی او کوم ځای کې مسؤولینو خپل مسؤلیت په ښه توګه نه دی ادا کړی. هر اړخیز څېړنې کېږي. له څېړنې وروسته معلومیږي چې کوم ځای کې همکاري خدای نخواسته شوې ده یا مثلا څه ډول موضوع ده. دغه پوښتنې به له تحقیق او څېړنې وروسته ځوابېږي. ولې اطمینان هم دا دی هغه کسان چې هغوی په دنده کې ښه مسؤلیت نه وي ادا کړی یا کومه بله لاره کړې وي له هغوی سره به قانوني چلند ترسره کېږي.
د ننګرهار د ولایتي شورا د استازو څرګندونې او د والي د ویان د څېړنو خبرې په داسې حال کې دي چې د محبس تر بریدي ورځ وروسته د ننګرهار امنیت قومندان او دغه ولایت د محبس مدیر مرکز ته ورغوښتل شوي او ویل کېږي چې تر څېړنو لاندې دي. د ننګرهار پر امنیتي بنسټونو او ځایي چارواکو د خلکو نیوکې دادي چې په خپل کړنو او د ننګرهار د امنیت په تړاو له غفلت کار اخلي چې لامل یې دغه شان لوی پیښې او بریدونه رامنځته کیږي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د همدې ننګرهار د برید په تړاو پر یو بل موضوع باندې هم تم کې جو په سرجنۍ لوی اختر کې د خوښیو پر ځای د ننګرهاریانو په لسګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نسته. د جلال آباد شهریانو د لوی اختر وروستي ورځ د ننګرهار پر محبس د دایشانو د مرګونی حمله لامل په ماتم بدل سو. د دغه قرباني سوی کورنۍ ولډلې یو د شیر بهادر کورنۍ ده. د شیر بهادر 28 کلن ورور فیصل چې په دغه محبس کې بندي وو وژل سو. زموږ خبريال خان محمد سین د وژل سوی فیصل د ورور شیر بهادر پر وضعیت یو راپور چمتو کړی دی چې په خپل د شیر بهادر په خبرو پیلېږي.
د فیصل درې بچند یو زوی د دوی لورګانی دی او خزه ده. خیر دغه یو ورور مې او دغه خدای واغستلو در په در شول.
شیر بهادر وای ورور فیصل اته کال د کماندو په لیکو کې دند تر سره کړی خو یو نه حق تور پر ولګیدو بندې شو. شیر بهادر وای اقتصادي وضعیت مو ډیر کمزور دی. په عجزې فقیرۍ کې ژوند کوو او د ورور له تنخوا پرته مو هیڅ عاید نه درلود. دی وای په دې خوارۍ غریبۍ کې د ورور د اولادونو د روزلو او پاللو پیټه هم را پر سر شو. شیر بهادر وای په خپلې هم شاوخوا ته نه کاله په امنیتي ځواکونو کې دنده ترسره کړې ده. دی له دولته ګیلمن هم دی.
دا غرور باندې مخیر د غلا تور ولګید ول هغه تورم سرته ونه رسیدل د سره دوه درې نورمو هغه نور د پیسو په زور را خوش شو. غریب عجز سره د خپلند کیږي په دې دولت کې. که داسې دولت داسې حساب داسې لکه دانن څه زما ورور مرشد داسې د بل ورور مر کیږي نو دا دولت موږ ته په درد نه خوري.
د فیصل او خیتانیدار له حکومت غواړي چې د پیخه عاملینو ته سخت سزا ورکړي.
څنګه چل دی چې کمربند دی پروت دی امنیتی دی ولاړ دی او په یو خار منځ کې پورټینر راځي او د مابس مخې ته کسان کوزی دا د کم جانه راغلو حکومت نه دا غواړم چې دغه کړی دی راوباسي او کړی دی په چو کې ودرې دنیا په مخ کې دی ختم کی.
د ننګرهار پر محبس یک شنبه د لوی اختر په درېمه حمله وشوه چې په نتیجه کې لسګونه کسان چې بندیان ملکی کسان او امنیتی ځواکونه شامل وو ووژل شول. د دغه حمله مسؤلیت د داعش ډلې پر غاړه اخیستی دی. افغان چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او پایله به له خلکو سره شریکه شي. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا د ویان ظاهر عادل د تازه معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 8 ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونو تل ویلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې ده. د افغانستان ملي امنیت ریاست په دې وروستیو کې هم د دغه ډلې د مشرانو او یو شمېر مهمو کسانو د نیولو او وژلو په اړه په خپلو اعلامیو کې ویلي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ویوا لا لیبرتا،
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورست.
Democracy is not the building. It's not the monuments. It's you.
لا آزادی رادیو سر وسی او ترنور و زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس ورته یو بهرنی موضوع اخلو. لکه څنګه چې تاسو هم په راپورونو خبرونو کې اوریدلی دي چې د لبنان د پلازمینې بیروت د سه شنبه ماښام په درنو چاودنو کې ګڼو خلکو ته تلفات اوښتي دي. وروستي راپورونه ښیي چې تر 100 ډیر کسان په دې چاودنو کې وژل شوي دي او شاوخوا 4000 کسان پکې ټپیان شوي دي. دا چې د دې پیښې وروستي حال څه دی زموږ همکار اسمت سارانس خبرې وپوښتم چې هم دا سره سره ده په سټوډیو کې دی. ترن سب تاسو دا موضوع تعقیب کړی د څه نوې جزئیات راغلي دي؟
ډیر مننه فریبا جانې. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، تیر شپه د لبنان د پلازمینې بیروت په یو ساحلي ګودام کې ډیره سخته چاودنه وشوه او لکه بلې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، تر 100 ډیر کسان وژل شوي دي او تر 4000 ډیر نور ژوبل شوي دي. د دې پیښې په اړه د لبنان رسنۍ وایي هغه امونیم نایتریټ سره چې د بیروت د بندر په ګودام کې تیر شپه وچاودیدل، احتمالا کلونه کلونه وړاندې له یوې ضبط شوې بیړۍ څخه راکښته شوي وو. راپورونه وایي چې روسي سوداګر ایګور ګریشچینکن د دې بیړۍ خاوند و. د لبنان د کورنیو چارو وزیر محمد فهیم یو ځایي تلویزیون ته ویلي دي چې په چاودنه کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي او زرګونه نور ژوبل دي. ظاهرا دا پیښه د 2500 ټنه امونیم نایتریټ سری د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. فهیمی همداراز ویل دا خطرناک چاودیدونکي سره په 2014 میلادي کال کې لوی باري بيړي څخه تر ضبط کېدو وروسته د ساحلي بندر په ګودام کې ساتل کېدل. په همدې منځ کې د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویل شاوخوا 2500 ټنه امونیم نایتریټ په ګودام کې له شپږو کلونو راهیسې په داسې حال کې ساتل کېدل چې د خوندیتوب لپاره تدابیر په پام کې نه ونیول شوي. دیاب ویل هغه کسان به ونیول شي چې بېخوري یې کړی ده او مسئولیت په غاړه ده. د لبنان د عمومي امنیت رئیس عباس ابراهیم هم وویل چې دا خطرناک چاودیدونکي مواد له همغه وخت چې ضبط شول په ګودام کې ساتل کېدل. د هم یادونه کړې چې دا چاودیدونکي مواد له کلونو راهیسې په دغه ګودام کې پراته وو. رسنۍ د ضبط شویو موادو د نیټې پر اساس وایي چې د امونیم نایتریټ په هغې بیړۍ کې بارول چې په یوه روسي سوداګر پورې تړاو درلود. دغه سوداګر اصلا د روسیې د سایبریا اوسیدونکی دی خو اوس په قبرس کې اوسی. د نړۍ مشرانو د افغانستان د ولسمشر په ګډون د دې پیښې په خاطر له لبنان سره همراضي کړې ده او خوشحالي څرګنده کړې ده.
ډېر زه تمنه کوم اسمت ساران چې د لبنان د بیروت د پرونی حمله یا بخښي د پرونی چاودنې جزئیات سره شریک کړم.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او په د پای په شیبو کې غواړم تاسو یو څو پیغامونه ولولم چې مشتمر راستولې دي. حمید وای ګلی لیکلی دی چې موږ افغان بیسیم شرکت څخه د هیله لرو چې مشت د نورستان ولایت وانت وای ګل ولسوالۍ کې عاجل انټرنیټي خدمات فعال کړي. قاری محمد نبی مینوال د هلمند ولایت د نادلې ولسوالۍ څخه مسیج را لېږلی وای چې د هلمند په بوست روغتون کې زیاتې ستونزې موجود دي. د هلمند والی او نور چارواکي باید مشکلاتو ته پام وکړي چې د ناروغانو درملنه په ښه توګه ترسره شي. نور سمسون مهم ستا خو خبرونه دلته ختم سو. دری مجله بس ما همکار فرشته نگاه درته وړاندې کی.
تشکر فریبا.